عالم فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغ لاست زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بل خوا ځینې جګړه ځپلې افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو، لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو اغیز په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړی، خصوصا مالونو باندې ډیر کړی دی.
د پینځو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ تر سکلان فرید و. دا چې دواړه پښو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی، بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغ و کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلولین یو، نو همدا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور، موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل سمات، بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو د خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې ایسه پرشي لګیدلی دی،
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پښه ترې پرې شوې او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي، ځکه کور کې درته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، استرس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبلیو ایچ او په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېبپاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هېواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بسترې او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
په ټولنه کې هم دي دغه شی دی چې موږ یو څوک ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بلې هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري یو تداوی ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصي لحاظ څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د ژور کېږي.
په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کېږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بېکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. شاغلی بابر صاحب، اول پښتنه به تاسو څخه وکم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایست چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارقه خو همکارانو ته بده هله چې راکرو وایسته. ډیر مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خبرونه کې مکمل ورن راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاری او د همدارنګه د ازادي اصول وېد د 2015 کال تر نیوایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات تر رسیدي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغیز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان د رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومان او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومان لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچا په 2023 کال کې 18% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تفصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له 130 ځوانانو څخه 18 تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لري شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د ستونزو د حل لپاره اړین ده. همدارنګه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقوقو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب تاسو څخه، هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پښتنه به صافی صاحب تاسو څخه وکم، اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستی په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. صافی صاحب تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کې چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا زموږ کورور شو ډیر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو د غبیسر لګښتي او د برخلیکی او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمينه مفایده کړې چې ځوانان بل اخره هغه رواني او یو شمېر هغه مشکلات او ستونزې سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدل. دا بهیر البته د توخانه شروع هو لکه د غرسیو درې تلورو کلونو کې د بهیر یو څه چټک شوې دي او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډېره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. یعنی کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته څوک مستقیما مخاطبېږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزوا کې یو ګوښه نشین بولي چې ولا زه ولې کار نه لرم، ولې دغه فلانی کار لري زه کار نه لرم، د دغه نه کار شتون دا بالاخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونو ته ورسېږي. یعنی تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپوټونه راغلل چې فلاني ولایت کې یو ځوان ځان وژنې هڅه کړې ده یا ځان ته د ځان رسولو هڅه کړې. یعنی لامل یې بیکاري ده. ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي؟ هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او سلاو مراکز شتون لري. ځوانان وردی د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې بیا د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خوا ته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاری موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ او سل بهدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي جغتۍ په کور کښې ناست دي، د درسونه به نه شوي، هغوی چې په دفترونو کښې کارونه کول په اداراتو کښې کارونه کول هغوی په کور کښې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي او یو په ټوله کښې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري کوم خوا ته روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې ووتل له وطنه خو هغوی ځان ته یوه لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کښې پاتې دي د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بالاخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کښې د دوی د کورنۍ غړي دي ملګري دي هغوی ته هم د دغه اغېز ضرر ورسېږي بالاخره. ځکه که زه چېرته په وطن کښې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا د کورنۍ نور غړي ولرم، هغوی بېکار په بد اقتصادي وضعیت کښې، خو زه به ورته ډېر څه مرسته وکولی شم، ولې تر ډېره پورې دغه حالت به ونه پیدا کوي. دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې ورهاخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري. ځوان احتیاط خوا ته ځوانان مخه کوي، کله چې احتیاط خوا ته یې مخه کړله دوی له ډېر هر کار ته لاسه چې ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت یې خراب دی، نو دغه د احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، لارې وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کښې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه پیدا ده چې زمونږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کښې 1,000,000 مونږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لرو، یو چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کښې 1,000,000 زمونږ له دې څخه بیا بېکاره دي. یعنې کال وروسته به مونږ 1,000,000 په دغه 1,000,000 نور ور اضافه کوو، چې دا به 1,000,000 مونږ بېکاران لرو. دا نو د 1,000,000 د وګړو څخه یو د بېکارۍ یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دو ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، مونږ 18.8% لري، تقریبا 2.8% مونږ د بېکارۍ د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی، او د دې سره باید داسې غیر مسؤولانه چلند ونه شي. حکومت کې هر څه دې هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري او یې موږ هر ډول ګورو باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي او د ځوانانو د بیکاری او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي او که داسې ونه کړي نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلیږي چې بیا به هیڅکله موږ د
صافی صاحب ډیر مننه زبا بیرته تاسو ته راسم ډاکټر صاحب کلیل تاسو ته هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي تاسو واوریدل چې موږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بې ثباتۍ کډوالۍ او دغه سن نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب دنجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړو د شذو پر کار باندې په ځینو برخو کې چې دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې رواني ناروغي زیات شي زدلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوز کې د ځان وژنې یو لوی ستونزه یاده سوی دا په دې اړه باندې نړیوالو هم اندیشنې څرګندې کړې دي لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس چې عموما په نړۍ کې د نارینه او د ځان وژنې کچه لوړه ده په افغانستان کې د شوز د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدي کوي او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویلي چې څومره شدي دي خو تیر په تیر مریض کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 300 پیښې ثبت شوې دي ډاکټر صاحب تاسو خزمه پښتنه دغه ده چې تاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نور دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژني پیښه رامسته سي خدای دې نه کوي څه باید وسی کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې او څنګه کوم علایم ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي
نوملي تر اوسه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او همدارنګه د ازادي رادیو باندې درنو اوریدونکو ته باید وایم چې څنګه چې نور مېرمنو هم سروان کړه د مېرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډېره جګه ده دا ځکه چې د مېرمنو حقونه څه پام نه کېږي د مېرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده دوی د کار لري یا هم زده کړې نه شي کولی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او راتلونکی یې ناڅرګنده ده نو دا ټول دلایل د دې لامل کېږي چې یو مېرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي او د دې اروایي ناروغي په پایله کې و ځانوژنې ته فکر وکړي د ځانوژنې فکر یو لوی خطر دی د ځان خطر دی دا معنی لري چې کله چې یو انسان یو ناروغ یا یو مېرمن د خپلې ناروغي ورسي د ټولنې سیلې ورسې په ډول ټولنې سیلې بیا د ځانوژنې فکر او څه پیدا کیږي او غواړي چې خپل ځان ووژني ځکه د ځانوژنې فکر هغه وخت پیدا کیږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هیڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني نو زما نظر ته دا دې چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځانوژنې فکر ولري باید ژر تر ژره دا ناروغه او اروایي ډاکټر سره ولیدل شي د پته مرګه په انسان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا همدارنګه د کورنۍ او بهرنیو مرستندویو سازمانونو لخوا څخه باید نومي درڅه په خپل کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشو بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځانوژنې ټکه لګي و هغوی ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ له خوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، ناروغ سره خبرې وشي، ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هرڅه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هرڅه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړل شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خو په لومړي سر کې دا خبره ومنل سي چې څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو څخه قربان دي خبري وکي.
نه نه سلامي شو پښتنه ده، دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودغه ته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي، لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې له بده مرغه. باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو دریو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه، له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري، لیکن که چیرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خپګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیزه خبرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د ټلیفون لاري له سټوډیو سره وصل دي. ځنې اوریدونکو مشته زنګ راوهي، اول به د دوی څخه پښتني واخلو، بیا به بیرته میلمانو ته ورسو. یو اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي. که خپل نوم یاد کړئ او پښتنه مهرباني وکړئ.
ناراج جاوید ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه دغه ستونزو مخه نیول کېدلای شي. په دې برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د ټلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلای سو مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکړي. و خو د سده چې په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامل په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد ضعیف د اقتصاد ده، ځکه چې دا څو کاله کېږي اوس په جګړې وي، وچې جګړې نسته، شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید ډاکټران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته، چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسي.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستا زبستا سی پښتنه د دوی مخې تکشیر د مرسته چې دوی کوم مشورې لري. ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهه. اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه روانه ده. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، ول به د دوی پښتنه یا تبصره را واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
منالی بشیر خو سلام تاسو ته د آزادي رادیو محترم اوریدونکو ته هم خدای دې په چریو جوړ غوږ.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې. که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري یا تفسیره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان مشنه رودن کې عبد الحق زمان ولا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما ډاکټر صاحبان سره چې څنګه د حبس د رواني ناروغي خو له مخکې د ټول دې ځوانان مثال د خبرې پخته دي د مشمانم خورجان مثال د خبرې تاثیر خالي وسره کې یا وهل کې مثال د خبرې یا په کور کې مثال پلار عمر جنجال کې خورجان داغه د وځ څخه ماشمان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه ده چې یو ماشم په رواني ناروغي باندې اخته وي. مثال د خبرې شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو ساوره د خورجان که په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نشي چې د ماشم چې مثال ماشم په رواني ناروغي اخته دي رواني تکلیف باندې اخته ده. بل خورجان څومره امکانات موږ په افغانستان کې تک چیرې یو ماشم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي اصل پسل کې داډمن هم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې کاش داډمن چې دلته داخل په افغانستان کې رواني ناروغ علاج یې څه بنو چې دا د پښتنه خورجان کې به جواب کړي. ډېر خوشاله سم.
ډېر زیات مننه اتل صاحب، سلامات او سیستاس پښتنه باندې اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب تاسو واورېدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاسو تریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاسو تریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي. دوی وویل چې دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د نننه کې دای سي کنه.
مننه سلام څخه ستاسو څخه د شادلي اتل صاحب د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بد اغیزه کوي او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. که چېرې دا ماشوم په اروایي ناروغۍ اخته شي نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي یا چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کېدای شي چې د ښوونځي څخه وتګ ته نټه وخوري یا ښوونځي ته ولاړ نه شي، او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي یا دلبدي پیدا شي، خواږځۍ پیدا شي، دا کېدای شي چې یو اروایي بهیل ولري، د دې خاطر چې کوچنی نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي. او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوست او لیک په زده کړه کې ماشوم پاتې راځي، دا او بل کېدای شي چې دا ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري. دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنو کې هم، امریکایي ټولنو کې چې پرمختللي دي، هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی شتون ولري، د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري، د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي. او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ ترسه باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي، باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي. دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووینی، د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی ووینی. دا منظور لري چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې په خپل منځ شخړه ونه کړي، په خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي، او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نشي کېدلی. داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري، د دوی تاوتریخوالي ونه ګوري، نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي. او بل دا چې که چېرې ماشوم په ویره اخته شي یا بې خوبي اخته شي یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي، باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته وروړي چې تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب تاسو خبر بل پښتنه وکما، تاسو د یو اوریدونکي جاوید صاحب په بخښنی سره اوس زما همکار ایار صاحب وای چې یو بل اوریدونکي لرو. اول با اوریدونکي راوخلو بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکي را اخلمه، مهرباني وکي. ازادي رادیو ده،
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمید الله زابلی هم له هلمند نه اړیکه نیولې ده.
بلې زابلی صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره کولای پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني مهرباني
هم پوښتنه لرم او خپل مم نظر ده. داسې مثلا کوم د رواني ناروغي ده دا خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي، نو 200 مشکلات 200 چرتنه زما په نظر ده د چرت څخه یو دغه دارواني ناروغي پیدا کیږي. او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتې، زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي دا د کور له مشکله څخه. داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصیږي. او پر ځوانانو خو ستل پیسه ده زما په نظر دا مشکل ده، مثلا د رواني ناروغي سي ورته پیدا کیږي د اقتصاد په خاطر باندې سي کار نه وي، بیروزګار نه شي، نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلې و د هغه خبرې تاسو واورېدلې، دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلې سوي دي، کارونه نسته، چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و، اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب تاسو ته که زما غږ درځي، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته شوې ده، او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلې حال.
مننه ملالې خوري، یو ځل بیا هم د قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست. او د درنو اورېدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراضو د ناروغیو د مخنیوي په لارو چارو غږېد، ستاسو پوښتنه په دې ډول وه چې اوس وخت کې تاسو کب د دې شاید اسئ چې آیا ستاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغیو وخته وي؟ هو بالکل، لکه څرنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا پاره او کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراضو یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکولې. هو متاسفانه د یو سایډي د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپله دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماسترۍ تر کچې رسېدلی او همالته په ښار کې رکشا چلوي، او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګیږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه، ځکه په دغې 200 افغانو باندې زه نه شم کولی د 12 کسه پانی لوغه ساتم. نو همدغه وجه ده بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته به مخکې د خونی او معلوماتي پروګرامونه په لار چل کېدو خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زکونکو استادانو او کورنیو لپاره به سینو یادونه مشورې د ځینې مؤسساتو لخوا کېدي، خو اوس هغه نشته دی خپلې کې شوشي.
ډیره مننه بابر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکړم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې سوي دي. د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی، د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري، خو د په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستل دي چې له منظرو او میلو څخه به برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده، او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې شته هم موږ راون غاړو چې د شذو او نارینه او دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري، یعنی فردي ازادي ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دي د انسان د رواني حالت لپاره؟
نو د دې په مهمواله کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته، او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید ته تفریح وکړې، ته باید میلو ته لاړ شې، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځې، چکر ووهي. اوس تر ډېره پورې واقعیان یو خو د دولت د اوسني حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریحي پارکونو ته لاړ شي، دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه، او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نه هیلوونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخا به علاقمند دي و چې لاړ شي ننګرهار ته، نارنجګل مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو، د کونړ د خیرات او سمسور سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وزې اقتصادي ستونزې له امله نه شي کولی هلته لاړ شي. یعنې دا واقعا خپله هغه زموږ د ټولنې وضعیت موږ سره توګه کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغسې کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره فرقسي وکړي، هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی زړه سپکېږي، او رواني ستونزه چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پورې سپکېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې خپل نظر هم ورکړي. عینې موضوع په جرکو کې ده، په ښځو کې ده، هغه چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي، په تعلیمونو کې وي، هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي، هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي، یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي. یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې، څومره چې دوی خپلې کیسې کوي، څومره چې دوی د تفریح خوا ته لاړ شي، اوس که چېرته پارک بند دی، که چېرته په میلې بند دي، دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي، یو ځای بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي، خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي، سخت به وي، دردونکی به وي، ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصوي او سپکوي. بله موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړله، زابلي صاحب، چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده، کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي، هلته هغه کورنۍ کې یو قسم خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې اغېز کوي. نو دغه ټول حالات سره سره زه غواړم چې اوسو مشورې ځوانانو ته ورکړم، هغه ځوانان چې دغه حالات سره مخامخ دي، که اوس وخت دی خو دا کولای شم چې دغه اوس بعض خپل نظریات شریک کړم، او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامه په اخره کې قبل وخت بل سوال ته د حل لارو ته وخت پاتې کېږي.
بله مهرباني وکړئ، زه فکر کوم چې موږ کولای شو ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چه وقتی منگا ده چه کلا ده زوانان و وزاره ده مویت ده زوانان و چار و سلا چارو ما منگ ده ملگر ملتون و ده UNFPA دختر فرا یو شمیره جورا کری و ده یو سلوشل شمیری پنون بانده ده یو سلوشل شمیره چه و ده وریا سلا و مشوره زوانان و تور کولی کسیر تا وطن فعاله کیگی چه زوانان یو کوشش بوکی کسیر تا ده شمیره تروسه پر فعاله و فکر کم چه فعاله ده زکر ده بسارن پا کابل کشتر ده تروسه پولی یو سلوشل شمیره تا دی وقت نا وقت تماس دی و سر اونی سی یا تا دیر خود اخت راکران ناسی یا زوانان تا تولی سی خیلی خونی بکی زه ما په یاد نه ده چې اوس په ویټه نه خو دغه شمیره موږ فعاله کړی وه او زه ګومان کوم چې شته بله موضوع دا ده چې کله ته دغه یو فعالیت سره مخامخ شي او بلخصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه د زما دغه فردي ازادي څنګه سلب شوې ده، د دې فکر نه دي، دې فکر ترې ووځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوې دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده که نن ځوانان دا شي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پی ټي چې دې سره د ډیپسیک چې راووتو دې سره دغه نور تقریبا لس پنځه لس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي، د اپلیکیشنې دي، دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وریا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي دپاره ښه وي او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کې ځانله بوخت کړي، وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیل په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي، د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی، د نورو ځوانانو هغه چې شاعران دي شعر مشاعرې جوړې کړي ورسره کښېني شعرونه واوري، ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې دوی سره دغه وکړي، ویناوې زده کړي، مهارتونه زده کړي، کورسونه واخلي. له دې وراخوا که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي، یو شمېر موضوعات راواخلي په دې باندې لیکل وکړي، دوی په سوشل میډیا کې نشر کړي، کله چې دا خلک لولي دوی ته خلک نور تاثرات او فیډبکونه ورکوي، نظریات ورکوي. دا یو ډول د دې حالت سره مصرفېږي چې د رواني حالت نه راوځي او خلکو ته خپل غږ رسولی شي. داسې کوچنۍ کوچنۍ موخې ځان ته وټاکي چې فرضاً زه په دغه اونۍ کې زه غواړم دغه کتاب ولولم، یو کتاب دې راواخلي، یو کتابخانې ته دې لاړ شي، یو نوی مهارت زده کړي، یو چا سره دې مرسته وکړي. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت ځوانان اوس په دې فکر کې څنګه د خارج ته راشم، څنګه د بهرنیو هېوادونو ته لاړ شم او هلته خپل ژوند پیل کړم. نو که چېرته دغه کار کوي ځان ته د یو موخه وټاکي، هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلې، دوی کولی شي چې بعضې کسبي زده کړې په افغانستان کې فرضاً د موبایلونو جوړول، د موبایلو ترمیم، دغه ترمیم کورسونه چې ورته واخلي، وی وایي دغه یوټیوب کنه دا څه کولای شي چې دوی ته کښېني، مجاري زده کړي، سرتور زده کړي، د کمپیوټر ځینې پروګرامونه زده کړي. نو دا که چېرته دی خارجي هېوادونو ته میرا شي، بیا ډېر په ښه شکل باندې کولای شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر زر یې اقتصادي چوکاټ ته وګرځېږي، خپلې کورنۍ سره مرسته کولای شي، ځان سره کولای شي. او که په وطن کې د دوی لپاره به دغه حالت دغه زده کړې دوی ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زما دغه زده کړې تکمیل دي، کولی شم چې په یو برخه کې کار وکړم، یا په وطن کې کار وکړم، یا په آنلاین ډول وکړم، یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه غنور خلکو ته وکړي. نو دا حالت د ټول عمر نه وي، دا حالت تېرېدونکی دی. د ځوانانو ته چې بیا زه یو ډاډ ورکړم چې دغه حالت تېرېدونکی دی، انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کې، دغه بدلات حوصلې بدلات نه ورکوي، او کوشش وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي، په خپل آینده باندې، په خپل زده کړو باندې. نو هم دا ډول چې په ډېر یو ضعیف یو کمزور کار هم ورته پیدا کیږي، دغه مخکې ملګری ورته زموږ ملګری زیات شنه ولا ډېر به ستاسو کار کوي. کله چې هیڅ نه یو څه کول په کار دی، کچې ته یو کراچي نه څه کراچي ودرې یو ځان کې سخت کې ولو کو پی ایچ ډی ولو کو ماستری بیکاره زده کړې کې شرم نشته دی، ولې هغه د بد حالت نه خلک ژوري. نو زما په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې کچې ته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو، بالکل بلکې د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر زیات ضرورت لري په دې برخه کې.
بله صافی صاحب مننه، زبا بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل ستاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو موږ اورېدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري، او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي، دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي، دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادي کیږي، رواني به حسي یا ورته عادي کېدل، په دغه برخه کې زه غواړم چې تاسو څخه واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادي کیږي او بد نور تشکاری، په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزا ورکول کیږي، خلک په درو وهل کیږي، او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښینی، دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت. ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کیدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نښانو په اړه باندې راتوست، او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډیپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي، دا یو ډیره عامه ناروغي ده. تر ټولو عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویرې، استراب یا هیجان ناروغي ده، او تر هغه وروسته د ډیپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. د ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشحاله نه وي، هېڅ خوشحالي نه لري، او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نو غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له فشار سره اړیکه ونیسي، او درېم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنا چې ناروغ سهار له خوبه کښېني، غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت اوسي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي، راپورته شي، او که چیرې راپاڅي هم راپورته شي، بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، دباندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي په کور کې، له چا سره خبرې نه کوي، خپه وي تل. دا غټې علامې دي. او نورې علامې د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی، په حساب دا دې ته باید ژر تر ژره غبرګون ښکاره شي، او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خپګان، ژور خپګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنې د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خپګان د ناروغۍ تر ټولو لوی نشانه ده. او بل راځه د اروایي بهسیته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته. دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالی موجود وي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي، او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالی هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام، یا مثلا یو لویه سزا، یا مثلا یو شلاق وهل، یا مثلا د عامه خلکو په مخ کې دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللې نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په شایي وطنو کې له هغه جملې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی، او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني، دا کار ویني، دا هغه روان دی، دا هغه اروا اغېزمن کېږي، او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خپګان، یا مثلا نور ویره، اضطراب، یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ، یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسانو باندې اخته شي. زما نظر هم دا دی چې باید کوشش وشي چې د دوو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څوک کوشش وکړي چې دوو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
هجران توری یری دی خدایا خیر تول غم نرائی پسی دی خدایا خیر چر تلان شما مچتا د امیدی مڑی ری خدا سب تیگی خدایا دا پسی اگ دیگی غمون دیا زیم پلپ لپ اخکی میں پمخ باند بہیگی غمون دیا زیم دا داش فن سبا کیگی خدایا لا پسیو بدیگی غمون دی ازیم لپ لپ اخ کی میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی اوزیم غم ندی اوزیم جب زندگی دا زتل خور پسریم تر پتریم اندیخ می دی عجب زندگی دا بخو کے می بیڑے دی منزل نال رکی گی غم ندی اوزیم لپ لپ اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی اوزیم دش پن سبا کی گی خدایا لا پسی اگدی گی غم ندی اوزیم لپ لپ اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی اوزیم غم ندی اوزیم آواز پر جڑا خبروں نیم پاتے دا اللہ پدی جہان کی آواز پر جڑایم ہڈکے میں اچھی گی دتن وخی ولکی گی غم ندی اوزیم لپ لپ اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی اوزیم دش پن سبا کی گی خدایا لا پسی اگدی گی غم ندی اوزیم لپ لپ اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی اوزیم غم ندی اوزیم زما پہ حال خندیگی قیمت میں کلشتا تتن مخ کو مسافر زما پہ حال خندیگی اوچھو شنڈ گو رم یاران ران بیلیگی غم ندی اوزیم لپ لپ اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی اوزیم دش پن سبا کی گی خدایا لا پسی اگدی گی غم ندی اوزیم پلپو لپو اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی کمند اوزیم دشپن سبا کی گفدا یا لا پسی اگ دے گی کمند اوزیم پلپو لپو اخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ند ازیم غم ند ازیم غم ند ازیم.